او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویروله. طالبان وايي شریعت پرې پله کوي او د کار کې مراد نشته.
د سې اجرات تر سره کیږي چې د امر بالمعروف د محتسبین لپاره د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي. او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبین چې هغه د امر بالمعروف قوانین خبر نه دي. او دوی نه ترې خو سره نه د سې کړې تر سره کیږي چې هغه
بالآخر په اداراتو کې خځې د دوی لامل کار نشي کولای. په لارو کوڅو کې دوی خلک په ځای وي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان. پاکستاني خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقات کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې، نو پاره حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادي خراب تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوريو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونی برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلی ده. طالب سچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنې په بهانه روخانه نکړي، خو په خواني ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خواني مرستيال ولسمشر امر الله خان، حمد الله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین داتفر سپنتا په دغه پیښه خوښيني خوتلی ده. د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوم وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کده نور نړۍ چوب د خیر دی، خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
کتام ډېر دروند ټکای دی زما د خلینه وطل ډیر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ او څو واري پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړي او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړي وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه وخت کې مزګه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې ست رقم هغه مړه بازګر ژوندۍ کی خپل کوشش هر ممکن وکړه. زما چې کوم معلومات تھی هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیورو سرجن سره رپورټس ولېږلې، یو ځای بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و، هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خرابې دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو او نن خاورو ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي. خانه خدا باندې په دې پښتنو ځوانانو وینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي. ما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک شوي جوړې چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي، ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین دي، پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي، د خپلواکۍ واته توګه مند یو لر او بر چې یوه غونده دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او دا خپله خاوره، خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توک جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابي ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بې ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسي او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې. ارمان لوني په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې. تاسو ولیدلی چې ارمان لوني شهید شو، عثمان الله هم په دې ښه پوهېدی، عثمان الله شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان سوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي، هغه ځای چې بالکل و بیا د ده د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي. هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د آی اس آی جاسوسان کولی سي.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
مرد سرای دایی
مرد
تکلا دایی
ولد از تکلا دایی
که هر چه کود سو هر چه حالتی به بینانگی خونه یادیشی
نه خود نه که بینانگی سر خدای که بینانگی نواکو
هغه باید دسې نه وای تللی، په دې ځوانۍ باید دسې نه وای نامراد شوی، ځکه چې د قوم لپاره ستاسو دپاره یې قرباني ورکړله. بس ستا په بېلتون دومره غمجن یمه چې حد نه لري، په ماشوم زړه داسې خوږمن یمه چې حد نه لري.
او وروسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابي په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابي د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې تر سره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د کانونو پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اونخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللی، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان کانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقونو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوي ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم شزینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسني حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه، او هم چنان د قانون د نشتوالی د وجې نه، او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي، او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي، او دوی نه درې خود سرانه داسې کړې ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې درسره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالۍ ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولې کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخ ته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم ویلي چې یو سفر به ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي
نو ګومان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفظ یا چې وی امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوې دي په هغه کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې هم نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولې شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زمان زدار چې بیا هم سفرونه وینو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجبوره په دې سره د غوښتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بار دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوزه پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کړي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي د TTP او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي داستولو په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا شوي دي د هغوی دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره دی د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زمان زردار چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سیټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او ته دی وای یا نا قانون ورته وای دغه پاره چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی ځان کړه چې غي به زی او پینځه لکه شاوخوا ویل کیږي پاکستانانو چې هغه ته هم دی نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا پاری باندې یو یو فشار وو چې او ځنه په کتلې مو بیا دغه دوستا لیکن اوس به هغه ته یو اطمینان وی لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلې دا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نور بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولې وو او له یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټونه تصویرونه جوړولای شو. هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران له ځان سره راوړی، په ایران کې زده کړی او په ډیره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړي خښتې وي هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډیر کم مصرف سره، لیکن په ډیر کم وخت کې، په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول. هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیر ونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنیدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني ماجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو ګرمه موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د الکانو انجونو د شپې ورځنی یو ګټ خونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې دلیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو انجونې له زده کړو محرومې کړې دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللي نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانه د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانه د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وای په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ تر سره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انستاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته 40,000 ډالر انعام ورکړل شوی دی. دغه ماډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بورډ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بورډ کې خبرې اعلان ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلی مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي ماډل انزورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انستګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي ماډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي ماډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماو سنرام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میګالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال یو لزره او اته سوا 3 ملي متر باران پکې وری. حتی دا سم شي چې په 1950 کال کې هلته د کال 26000 ملي متر باران وریدل. د موسم رام معنا دا چې د یخو کارونو زمکه او د تاریخي هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې لزر ملي متر زیات باران وریدل. هلدا چې په همدی کال او همدی میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له عمل زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پورا باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې و مورز له سید شنواری سره مهروي.
ټولو موري او خزان خو چیرې ماشي زمونږ د ټولو